سړی مشه دا ماشاءالله دی ودا او زم تاسو قربا سره لمومند وخت شوی دی په بخور کې د مزګری څلور بجې په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري چې د خبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلی انتخاباتو په اړه سپریم کورټ خپل پریکړه اورولې ده. دغه راز په پاکستان کې د ډیجیټل سرشمیرنې په اړه هم راپور لرو او نور هم یو شمیر موضوعات لرو. خو تر هر څه مخکې له ملي امیرزاده را دي سات تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو د کولو امر کړی. په پاکستان کې لنن نه ډیجیټل سرشمیرنه پیل شوې او په یونان کې د ریل ګاډو ترمنځ په ټکر کې دوه دیش کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په نوي ورځو کې دننه انتخابات وکړي. د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ د سپریم کورټ 15 کسیزه جرګه پروند انتخاباتو د ځنډ پاړه د از خود نوټیس پریکړه محفوظه کړې و. عدالت نن په لنډه فیصله کې ویلي چې د اسمبلیانو تر ماتې د وروسته په دواړو صوبو کې باید په نوي ورځو کې دننه انتخابات وشي. په پریکړه کې ویل شول چې د خیبر پختونخوا گورنر په صوبه کې د انتخاباتو د نیټې په نه اعلانولو د خپل آئینی ذمہواري څخه سرغړونه کړې ده. سپریم کورټ امر کړی چې په خیبر پختونخوا کې به گورنر د انتخاباتو تاریخ اعلانوي ځکه چې هغه اسمبلی ماته کړې وه. عدالت ویل که گورنر اسمبلی ماته نه کړي نو لسمشر تاریخ اعلانولی شي، نو ځکه د انتخاباتي کمیشن په سمدستي توګه له صدر سره مشاورت وکړي، د انتخاباتو نیټه تجویز کړي او که د اپریل تر 9 انتخابات ممکن نه وي نو په مشورې سره په پنجاب کې نیټه بدلې دي شي. د پنجاب اسمبلی د جنوري په 14 او د خیبر پختونخوا د جنوري په 13 ماته شوې وه. ولسمشر عارف الوی د فروری په 16 د دواړو صوبو د انتخاباتو لپاره د اپریل 9 اعلان کړی و. لنن په پاکستان کې د وګړو ډیجیټل سرشمیرنه پیل شوې. دا پروسه د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به له 100,000 زرونه زیاتو کسانو عمله برخه اخلي. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون په خپل ویب پاڼه لیکلي د شماریاتو د ادارې ویان محمد سرور ګوندل ویلي د دې مقصد لپاره ورله مخه یو ځانګړې ویب پاڼه هم پرانستل شوې ده. د نوموړي په وینا په ډیجیټل بڼه د سرشمیرنې دا بهیر به د اپریل تر لومړۍ نیټې بشپړ شي. پېښور هایکورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیاتي حکومتونو د منتخبو استازو د واک ځنډولو اعلامیه معطله کړې او د هغوی واقع بحال کړې دي. عدالت دا پریکړه پرون د بلدیاتي یا مقامي حکومتونو د غړو د واک ځنډولو ضد یوې قضیې اورېدنې پر مهال وکړه. هایکورټ انتخاباتي کمیشن او د خیبر پختونخوا حکومتي څارنوال ته امر وکړ چې په دې اړه مکمل رپورټ د مارچ په 2 وړاندې کړي. کمیشن د فروری په 2 ویلي چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د مقامي حکومتونو د استازو واک د دې صوبو د اسمبلیو تر انتخاباتو پورې ځنډوي. د لکی مروت ضلع انتظامیه وایي د ځایي خلکو د مطالبو پوره کولو لپاره لاس پکار دي. د لکی مروت په تجوړي کې مروتو او بیټنیو له 13 ورځو راهیسې د امنیت د ټینګښت او د ګیاسو نورو سیمو ته د لیږدولو خلاف احتجاج روان ساتلی. پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم تجوړی ته ورغلی او هلته د وینا پر مهال ویلي حکومت امنیت ټینګ کړي او د هغوی په وسایلو کې د هغوی ته برخه ورکړي. د ضلع یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط پرون مشال ریډیو ته وویل د امنیت ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شوي. نوموړي دا هم ویل چې مرستیال کمیشنر د احتجاج کوونکو سره کتلي او باور یې ورکړی چې د سیمې خلکو ته به د ګیاسو له پروژې برخه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون تر نامعلومه وخته اوتړل شو. پوهنتون پرون په یو اعلامیه کې زده کوونکو ته وویل چې هاسټل دې هم خالی کړي. دا ګام یو ورځ وروسته لاغې پورته کړل شوی چې د فروری په 20 په هغه پوهنتون کې د بلوچو پښتنو زده کوونکو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه 10 کسان ژوبل شول. دا لانه د روښانه چې د جګړې وجه سوه. اخوا د پیښې وروسته د مسلې هواري لپاره د پوهنتون پښتون سټوډنټس کونسل د بېلابېلو سیاسي ګوندونو یوه جرګه راغوښتې وه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پنجاب مرستیال صدر ایمل خان مندوخیل مشال ریډیو ته ویل
نو د یونیورسيټي چې یو مجموعي صورتحال وي د یونیورسيټي یو ایمچورو ټیم تور ته ویل سي او په دانا پرستی یو ځوان دم دی خو په بدبختانه بدلته دغه واقعي ته د حکومت نوم ورکول سوچ دا د پښتنو او د بلوڅو ترمنځ یو غټه جګړه روانه شوې ده او د حکومت مسله ده
په ټولنیزو رسنو ځینې داسې خبرونه هم خپاره شوې چې ګواکې د پونتون انتظامی د حالاتو د کابو کولو په مخه د رینجر سواکونو د ګمارلو مطالبه هم کړې ده خو په هنتون په دې اړه څه نه دی ویلي د یونان په شمالي برخه کې د مسافر وړونکو او سامان وړونکو اورګاډي ترمنځ په ټکر کې دوه دیش کسان وژل شوی دي چارواکي وایي په خنن شوی دا چې پکې لکتر لګا 500 کسان زخمیان هم دي د پیښې په وخت په ریل گاډي کې سلګونه کسان سپارو د چارواکو په خبره د ریل گاډي یو شمېر ډبې اوختي او لکتر لګا دریو پکې اوره خستې دي پیښه د تیمپې په خارګوټي کې شوې ده حادثې لامل تر اوسه نه دی معلوم د ریل گاډي د محکمې له دوه چارواکو څخه پوښتنې شوې خو هغوی نیول شوي نه دي او وروستۍ خبر د سپورټس د پاکستان سپر لیګ په نوم د شلو وریزه کرکټ سیالو کې نن پېښور زلمی او کراچی کینګز یو بل ته مخامخېږي لوبه په راول پنډه کې د پېښور په وخت شپې 2 بجې پیلېږي د سکور پوینټونو له پلوه لاہور کلندرز په سر کې دی ورپسې ملتان سلطانز اسلام آباد یونائیټډ کراچی کینگز پېښور زلمی او کوټا گلیډیټرز دي د پی ایس ایل د روان پړاو سیالې د فروری په 14مه پیل شوی او د مارچ تر 19مه به روانې وي دا د مشال ریډیو خبرونه
مشال ریډیو ته وګورئ تاسو خبرونه ورته چې ملي حمید زاده وړاندې کول په دې غړي کې به د نورو راپورونو تر څنګ دا اهم وری چې د جنوبي وزستان د رغزی سیمې خلک وایي له انتظامي سره تر کامیابو مذاکرات وروسته خپل احتجاج ختم کړي دغه راځه په وروستۍ نیمای کې مشال تران لاندې بحث اهم لرو دغه بحث په موږ تاسو ته په تکراری بڼه وړاندې کوو تر هر څه مخکې راځو دی ته چې د خبر پښتونخوا پنجاب اسمبلی د انتخاباتو په اړه د قضیې د فیصلې اورولو په مهال د سپریم کورټ مشر قاضي عمر اتابندیال ویلي چې د ټاکنو کمیشن دی په نوي ورځو کې د انتخاباتو لپاره انتظامات وکړي په فیصله کې مخکې ویل شوی چې اسمبلی گورنر تحلیل کړی وي نو د صوبې گورنر به د ټاکنو اعلان کوي او که اسمبلی گورنر نوی تحلیل کړي نو ولسمشر به د ټاکنو د کمیشن سره په مشاورت د انتخاباتو نیټه اعلانوي تفصیل د غلام غوس په دې راپور کې
سپریم کورٹ په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د بیا ټاکنو لپاره په نوې ورځو کې د نننه الیکشن کمیشن او نورو اړوند ادارو ته د انتظاماتو برابرولو فیصله اورولې ده د مارچ په لومړۍ نیټه د پاکستان د سپریم کورٹ مشر قاضي عمر اتابندیال د انتخاباتو په اړه د اسخود نوټس مختصره فیصله واوروله د 15 کسیزه بنچ په دغه فیصله کې د 3 ججانو په اکثریت په نوې ورځو کې د نننه د انتخاباتو کولو دا فیصله او رولې شوې ده اوس پښتنه ده چې آیا د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي حکومت د سیاسي وندونو ترمنځ د خپل منځي سیاسي تناو په حالت کې به په دې فیصله عمل وشي او کنه د دې پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبريال او شینون کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل
خکاری داسی چې وفاقي حکومت د مخ کې نه د اعلی عدلیه یعنی د سپریم کورټ خلاف او ورسره د هغه د دې فیصله خلاف چې کم د خپل ځان تیار کړي اوس به دا کتل کیږي چې دا فیصله امپلیمنت کیږي څنګه ځکه چې عدالت په خپل الیکشن نشي کولای دا الیکشن به الیکشن کمیشنر پاکستان کوي اوس الیکشن کمیشنر پاکستان څنګه د الیکشن کوي دا به سوروزو کې پته ولګي
خبريال او شینون کې شمیم شاهد وایي په سیاسي معاملاتو کې د سپریم کورټ د مداخلت سره به سیاسي معاملات نور هم د تناو ښکار شي
چې کله سیاسي ګوندونو مطابق ني او کله ادارې چې کوم دي نو هغه کې اړې غړې زیات په هغه حالت کې الیکشن کمیشن د داسې قسمه فیصلو باندې عمل درآمد هم کرانی او د داسې قسمه فیصلو نه اړې غړې په خپل کې سیاسي اړې غړې چې کوم دي هغه نورم
یاد دی وی چې د فبراری په 2 نیټه د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس عمر اتامندیال د سپریم کورټ د قاضیانو مظاهر علی نقوی او اعجاز الحسن په سپارښتنه د انتخاباتو په معاملہ از خود نوټس اغستلې وو خو د مسلم لیگ نون لخوا په اعجاز الحسن او مظاهر علی نقوی د اعتراضونو کول وروستو دغه دواړه د 9 کسیزه بنچ نه بیل شوی وو او په 9 کسیزه بنچ کې شامل 2 نور قاضیان یحیی اپریدی او اطهر من الله په دې اسخود نوټس د خپل تعهداتو سرګندونه کړی و چې دا د عین مطابق نه دی او دوی د دې سماعت نشي کولی. د دې وروسته بیا د سپریم کورت چیف جسټس په مشرۍ 15 کسیزه جرګګۍ د دې کیس اورولو ته دوام ورکړی و او په دغه 15 ججانو کې جمال مندوخیل او منصور علي شاه په تکنیکی بنیادونو د دې معاملې سره اختلاف وکړو چې دا وړاندې نه دا معاملې په پیښور های کورت او پنجاب های کورت کې روانه ده او نن بیا د دریو ججانو په اکثریت سره دا فیصله واورول شو. د سپریم کورت د فیصلې وروسته د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د دې فیصلې ستاینه کړې ده خو د حکمران اتحاد لخوا په دې فیصله رسمي دریز مخې ته نه دی راغلی. خو د قانوني چارو او پاکي وزیر اعظم نذیر تاډر د جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په اصل کې د دریو قاضیانو په مقابله کې سلورو قاضیانو د دې از خود نوټس مخالفت کړی دی. هم په دغه اړه وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی مشال ریډیو ته وویل چې دا عین د یو سل سلور اتیا سی د ماده لاندې د سپریم کورت د از خود نوټس اختیار د بنیادی بشري حقوقو د ساتنې په ځای د سیاسي اهدافو لپاره کارول کیږي.
کله د عوامو اطلار چې ايني او بنیادی حقوقونه سلفيږي نو بیا سپریم کورت سره اختیار څه څه موضوع ولي نو په کار خودو چې را ده چې د پبلک امپوکس نه زیاته دا یو سیاسي مسله وه. زمانه کیسه رائے دا ده چې زه بالکل منم چې ايینو سپریم کورت لا اختیار ورکړي دي د سومو لپاره او هغه د داسې مسلو چې هغه د پیښي د پبلک امپورټنس وي او د خلکو ايني او بشري حقوقونه سلف کیږي او سلیکشن کیږي یا نه کیږي دا خو د پاکو حکومت یا سلف کیږي او یا د پاټې لا یو حق ورکړي یا د هغې خوشحاله. زمانه کیسه رائے خدا ده چې په داسې مسلو کې نو په کار د سپریم کورت سومو راغشتي وي.
د سپریم کورت په فیصله کې دا هم ویل شوې دي چې که اسمبلی گورنر تحلیل کړی وي نو هم هغه به په صوبې کې د انتخاباتو نیټه اعلانوي او که دا عین سره سم د وزیر اعلی په سپارښتنه په 48 ساعتونو کې صوبایي اسمبلی په خپل تحلیل شوی او گورنر یې منځوري نه وي ورکړي نو بیا به ولسمشر د الیکشن کمیشن سره په مشاورت په هغه صوبې کې د انتخاباتو نیټه اعلانوي. په سپریم کورت کې د دې فیصلې وروسته د پاکستان تحریک انصاف وکیل بیرستر علي ظفر د خبريالانو سره په خبرو اترو کې ویل چې د سپریم کورت د فیصلې پرانا کې اوس په پښتونخوا کې د انتخاباتو نیټه اعلانول د گورنر کار دی او د پنجاب صوبې لپاره د انتخاباتو نیټه به ولسمشر عارف علوي اعلانوي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
مشال رادیو ته غوږستی اوریدونکو د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه لنن پیل شو. دا د هغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او په کې به 1,60,000 کسانو عمله برخه اخلي. بل خوا خلک کولی شي چې د مارچ تر 3 منټې پورې آنلاین د خپل کور او په کې د وګړو شمیر درج کړي. تمه دا چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسیږي او له دغه وروسته به حتمی شمیرې خپریږي. په اړه تفصیل فرخنده صدرانه کوي.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
بالکل دیکھیے اقتصادی پختنی ہم کی گی لکد یو کور دا آمدن ذریعہ سدا او سنگ جن کبھی
تقریباً 18,000
خیبر پختونخوا کی پہ دیکھے 18,000 کسان پر خاص دی بکور پکور گرزی مونگ دا اولس دا پوہ لپارا پر راڈیو گانو اور ٹیلی ویژنونو چینلونو کی ہم معلومات خپرو کم زیونہ دا سرشمیرنے نا پاتشول نا پاگی کے با بیا سرشمیرنہ کرو
په خیبر پختونخوا کې د دې لپاره 13,000 کارکونکو اخیستل شوی دي. هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم با په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي. او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملۍ په خوانی غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي زلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوې دي، نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ادرس کې زما سره دی، تاسو موږ له دا شماره پاغې کې واچوي او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. څه شکم په پردي وطن کې، څه ولې په پردي وطن کې کېنم؟ او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکا، د شپردی نه مې خلاص کا، د جنگ نه مې خلاص کا. زما څه کار دی؟ زما وطن سونه پیدا کوي، څه پیدا کوي؟ څه ما سره د دنیا وسایل دي، ما سره اوبه دي، ما سره مدنیات دي، ما سره ګیس دی، ما سره ځنګلات دي.
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسي او دوی بعد دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
ته خانشمری ته کې د ما کور وران دی، د ما کور ډنګ دی، ز پای آی ڈی پی زم د ما خلک څوک د ورغزو ول خلک دی. 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې، څوک په پټی جنگ کې، څوک په پېښور کې، څوک په کوهاټ کې، څوک په هنګو کې د خلک پرته دي. نو حکومت وخت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو، ځکه چې مونږ د قبایلی علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ و برباد شوی دی. د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریاتو اداره وایي کچرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکونکي به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو دا ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه الیکشن کمیشن به ضرور په دې باندې بیا سوچ کوي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکه هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عام انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا نو بیا ته الیکشن کې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادی په بنیاد جوړی، بیا هغه زمونږ د زلو سټونه ختميږي یا صوبای سټونه ختميږي. نو بیا دا ولي کوي؟ دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه؟ دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علی خان مشال ریډیو ته وای دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
موږ د ساینس میتاډالوجي دا ده چې کم سړی چې په یوه ځای کې شپږ میاشتې یا میاشت نه زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدونکې هغه سړی به هلته کې کاؤنټ کېږي چونکې دا د هغې لکې ریسورس هغې لکې هسپتالونه هغې لکې سړک هغې لکې اسکولونه استعمالوي لکه داسې نه شي کېدای چې دا پېښور ریسورس دې استعمالوي او پېښور کې اوسي اسکولونه دلته کې بچي او کاؤنټنګ هغې
په دې سرشمېرنه کې به د کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمېرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته وګورئ. له دې مخکې تاسو د فرخنده صد په راپور کې ورزل چې لندن څخه په پاکستان کې سرشمیرنه شروع شوه، ډیجیټل سرشمیرنه. اوس راځو یو بل موضوع ته. د لکی مروت په تجوړی سیمه کې د مروت او بیٹنو احتجاج دوام لري. دوی له تیر دوه سورز رهیسې د پرلت او احتجاج لري. له حکومت غوښتنه کوي چې په یاد سیمه کې د امنیت دروستلو لپاره جدي اقدامات وکړي او راوتلګي استول دی او بیانور ته ورکړي. پرون پرلت د پښتونوج غورځنګ مشر منظور پښتین اهم ورغلی وو. نوموړي هلته د وینا پر مهال ویل دا ورته د منلو وړ نه ده چې پښتنې مېرمنې دي له غرونو خشاک راټولوي او په سیمه کې راوتلګیس دي د ملک نور برخو ته لیکدول کیږي. انتظامیه وایي له پرلتوالو سره یې خبري شروع کړي خو دمګړې ته هیڅ نتیجې نه ده ورکړي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
لکی مروت ته جوړی کې د مروت او بیټنو لخوا د غلطه مندل شوی گیس او سیمه کې نام نایزه روانه احتجاجي ناسته د 13 12 ورځې دوام لري. یاد احتجاجي غونډه لا پرون د فروری 28مه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی وو. احتجاج کوونکي وایي چې بیټنو کې مندل شوی گیس ته لومړی ځای خلکو ته ورکړي، پسته د ملک نورو برخو لبوزي او سیمه کې حکومت د نام نه زیات کوټلي ګامونه واخلي، امنیت ته ټینګ کړي. لکی مروت بیٹانی سیمه کې هم د شمالي وزیرستان شیوا پشان د ګیس لوی ذخیره موندل شوه. د بنو بکا خیل تحصیل اوسیدونکو لخوا هم د سومیاشتو نه د غلطه تیرېدونکو ګیس لپاره احتجاجونه دوام لري. د غورځنګ مشر منظور پښتین مروتو کې دغه احتجاجي غونډه ته وینا کې وویل چې داسې نشي کېدلې چې د دې وطن پیغلې دې د غرونو لرګي راوړي او د دې ولس ګیستې د ملک نورو برخو ته بوزي.
ملال خوند مانګې ده هر ورځ په لارغو په سلرې لره ګرځي او بیا دې په دې لوګو په دې توتن کې وخت روي او زما په ګیس ته تا د وطن کول نه آباد وي دا نه منو در سره دا هیڅ کلام نه څه کېدلای کله پنجاب ته پرې دومره خوند ور کوي را دې چې زما په خاورې دې جوړې کی بیا به زما د خاورې بچي د پارکونو مخ په سل روپۍ ته چا بوټونه نه پلش کوي دلته به روزګار وي.
نو موړې وویل چې د غلطه نامنی زیاته شوه، د وطن سپینګيري ځوانان امن او سوکالی ته نور تګي شوي. دوی تل په خپل سیمه د امن غوښتن کې دي.
په امن کې خو زمون ګټا دا زما د وطن سپینګيرو ته تحفظ دی پکې، زما د ځوانانو او ولسمو ته تحفظ دی په امن کې، زما د پولیس والو ته تحفظ دی په دې امن کې. نو مونږ څوک یو چې مونږ به امن نه واړو؟ امن زما جنگ دا چھا گٹھا دا پر جنگ کے زما وینو خلق ته ڈالر ملاویږي په دې کې جن په دې وینو باندې د چا کاروبار لګیا دی امن زمون وخت نه دا د جن زمون کرکا دا
احتجاج کوونکی وای چې د خپل خاورې خپل حقونه داین لاندې غواړي تر سوچې پوخ ډاډ نه وي په احتجاج بوي د لکی مروتو دغه احتجاجي ناستې پاړه مو چې کله د لکی مروت ځیلي انتظامی چارواکو سره خبرې وکړې نو د انتظامی یو چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې مرستیال کمیشنر او نور چارواکي احتجاج کوونکو سره د شروع ورځې نه لګیا دي خو لا یې مذاکرات کامیاب شوي نه دي احتجاج کوونکو ته دوی ډاډ ورکوي د دوی غوښتنو په اړه د ګیس کمپنۍ او نورو متعلقه چارواکو سره خبرې کړې ځایي خلکو ته به پوره برخه حق ورکړل کیږي دوی وویل چې د غلطه د امن پر ځای کولو لپاره اقدامات پیل شوي وسله والو ضد ځانګړي عملیات د سوونۍ نه روان دي احتجاج کوونکي وایي چې تر څو دوی ته د ګیس ورکولو عملي کار نه وي پیل شوی او د دې رایلټي په اړه یې مطمئن کړی نه وي په خپل خاورا ګیس پایپ لاین غځولو ته نه پرېږدي د دې ترڅنګ حکومت دې سیمه کې امن باوري کړي چې مطمئن شي نو هله به پرلت ختموي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو د اسلام آباد خواجه اعظم پوهنتون تر نامعلومی نیټې پورې وتړل شو. انتظامی داګام پرون له هغې وروسته اوچت کړ چې وړ مورز په دې پوهنتون کې د بلوڅو او پښتنو زده کوونکو ترمنځ په خوډب کې لږ تر لږه لس کسان جوړ شول. د مسلې د هواري لپاره یو ځاګړی ټاکل شوی چې پکې د بیلابیلو ګوندونو استازي شامل دي. تفصیل له اسلام آباد ګوهر مسید راکوي.
د فروری په وشتمه پلازمینه اسلام آباد کې قائد اعظم پوهنتون کې د پښتنو او بلوچ د کوونکو ترمنځ جګړه وشوه او یو بل یې کلک ووهلو. د جګړې نه وروسته د یاد پوهنتون انتظامیه یو نوټیفیکیشن خپور کړو چې پکې لیکلی دي چې پوهنتون به تر نامعلومې مودې تړل شوی وي او د پوهنتون محصلینو ته د هاسټلونو خالي کولو وینا شوې ده. د پښتنو او بلوڅ طالب علمانو ترمنځ شوې جګړې کې ګڼ شمېر زده کوونکي ژوبل شوي او روغتونونو ته رسول شوي دي. د جګړې بنیادي علتونه خو لا نه دي روښانه شوي خو دا ویل کېږي چې ورځ مخکې بلوچ د کوونکو په پښتنو د کوونکو برید کړی وو او دا د هغې په جواب کې په بلوچ د کوونکو باندې برید وو. د یادې پیښې په بنیاد پښتون سټوډنټ کونسل قائد اعظم پوهنتون لخوا د فروری په 28مه باندې یوه جرګه ربلل شوې وه چې پکې بیلابیل سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړو. پر دې مهال مشال ریډیو سره خبرو کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي د پنجاب سینیئر نائب صدر ایمل خان مندوخیل سرګند کړه چې مسلې د حل لپاره یو جرګه ټاکل شوې ده چې د غستون زبا د جرګې د لارې حل کوي. په جرګه کې به د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ایمل خان مندوخیل، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ موشن داوړ، عوامي نېشنل پارټۍ خان زمان کاکړ، پښتون ژغورنې غورزنګ زبیر شاه آغا او د جمعیت علما اسلام لخوا عبدالمنافع اچکزی ګډون کوي. ایمل خان مندوخیل زیاته کړه
تعلیمي ادارو کې چونکی دلته موږ ډیر عوامل دی په دغه واچک شي چونکی خدا دې چې کوم لوستونکي دلته راځي کاغه پښتانه دي کبلوسان دي که نور لوستونکي د نورو کومو سره دوی تعلق دي نو د یونیورسيټي چې یو مجموعي صورتحال وي د یونیورسيټ یو ایمچورو ټیم ته ورته ویلای شي او په دانا پرستی یو ځوندم دی روان دي په دا ټول پکچرز په کې بشمول دي. خو بدبختانه به دلته دغه واقعي ته داسې د حکومت نوم ورکول سوچ دا د پښتنو او د بلوڅو ترمنځ یو غټه جګړه روانه شوې ده او د حکومت مسله ده حالانکه داسې یو شی داسې نشته، په دغه کې نور داسې عوامل دي چې په هغه کې د ریاستي عوامل هم کېدای شي او دارنګه نور ډېر عوامل انوال دي چې هغه دغه واقعې ته بل رنګ ورکول غواړي.
د یادې جګړې په اړه په سوشل میډیا باندې دا هم خبره کیږي چې پوهنتون انتظامیه د کورنیو چارو وزارت نه په پوهنتون کې د رینجرز ځواکونه رابللو غوښتنه کړې ده، خو تر دې محل د پوهنتون د ذمهوارو له اړخه د دې خبرې تصدیق یا رد کول مخې ته نه دی راغلی. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال ریډیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اردن کو لگ شبکی چلوڑنی میں بجے کھیدن کھی دی اور چلوڑنی میں بجو روستا ستاسو دا پارا دا مشال ترنانا لاندی بحث اہم لرو کو لمبے رزو دے گڑے مہم و خبروں تا او اغا دا سری چی دا پاکستان سپریم کورٹ الیکشن کمیشن تا امر کرے چی پا خبر پختونخوا پنجاب کی پا نوی ورزو کی دنن انتخابات وکڑی. د پاکستان چیف جسټیس عمر تا بندیال په مشرۍ د سپریم کورټ پنځه کسیزه جرګه کې پرون د انتخاباتو د ځنډ په اړه د خود نوټس پریکړه محفوظه کړې وه. عدالت نن په لنډه فیصله کې ویلي چې د اسمبلیانو تر ماتېدو وروسته په دواړو صوبو کې باید په نوي ورځو کې دننه انتخابات وشي. او بل خبردار دی چې لنن نه په پاکستان کې د وګړو ډیجیټل سرشمیرنه پیل شوې چې د اپریل تر لومړۍ نیټې به دوام لري. دا پروسه د شماریاتو د ادارې لخوا ترسره کیږي. د ادارې ویاند محمد سرور ګوندل ویلي د دې مقصد لپاره وار له مخې یو ځانګړې ویبپاڼه هم پرانیستل شوې. او د لکی مروت په تجوړی کې مروتو او بیٹنو لته رودولو سورزو رئیس د امنیت د ټینګښت او د گیسو نور سیمو ته د لیکدولو خلاف احتجاج روان ساتل دي. پرون د پښتون غورځنګ مشر منظور پښتین هم تجوړی ته ورغلی وو. هلته د وینا پر مهال ویلي حکومت د امنیت ټینګ کړي او د هغوی په وسایلو کې دی هغوی ته برخه ورکړي. د لکی مروت ضلع انتظامی او چارواکي د نوم نه خود په شرط مشالې ډوتول د ځای خلکو د مطالبو د پوره کول لپاره لاس پکار دي. او پیښور های کورټ د انتخاباتي کمیشن لخوا د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو د واک ځنډولو اعلامیه معطل کړې او د هغوی واک یې بحال کړی دی. عدالت دا پریکړه پرون د بلدیاتي یا مقامي حکومتونو د غړو د واک ځنډولو ضد یوې قضیې د اورېدنې پر مهال وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي په بخمود خار د روس د حملو د زیاتېدو له وجې حالات په تیزۍ سره ترنګلې کیږي. نوموړي ویلي روسي ځواکونه په پرله پسې توګه هغه ټول وسایل تباه کوي چې اوکراینی ځواکونه یې د ځان ساتنې او دفاع لپاره کاروي. او د پاکستان سوپر لیګ د شل اوریزه کرکټ سیالیو کې نن پېښور زلمی او کراچي کینګز یو بل ته مخامخېږي. لوبه به راولپنډۍ کې د پېښور پر وخت د شپې 8 بجې پیلېږي. او اوس هم راځو اونیزې خپرونې د مشال ترنل لاندې ته چې پکې د ترګري ضد بیانې په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پاکستان حکومت د بیانیو مختلف اړخونه بحث شوي دي. دغه خپرونه چې تاسې په تکراري بڼه اوري کوربه یې عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترانه لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. تر هغه وروسته چې په 2022 کال کې د پاکستان حکومت په افغانستان کې میشت ناقانونه وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې اترې پیل کړې او وروسته بیا ولیدل سو چې طالب جنگیالي سوات او نور سیمو ته ستانه سو. پر دې مهال ځینو وسله والو بریدونو ځای خلک نور هم ویر ویرول چې پر ضد یې د خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې ولسی پاڅونونه پیل شول. په پاتونونو کې مدني فعالانو د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو او مشرانو برخه واخیستله. خو د زیاتره مظاهرو انتظام او مشري پښتون ژغورنې غورځنګ او عوامي نشل پارټي کړی دی. د پاکستان حکومت د وسلوالو پر ضد له شاوخوا څه د پاسه 12 سوراسي عملیات کوي او د جنوري پر 1 نیټه د پېښور پولیس لاینز حمله چې پکې تر سلو زیات کسان وژل شوی ول یو ځل بیا حکومت مجبور کړی چې د ترګری د مخنیوي لپاره جدیواله ښکارا کړی. په دې اړه د فروری پر درېمه په پېښور کې د وزیر اعظم شابه شیر په مشرۍ د پیکس کمیټه غونډه وشوه چې په کې د ترګری ختمولو خوډ وشو دسو او ځینې اقدامات هم اعلان شول. دا چې پاکستان ریاست د ترګری ضد او پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ترګری د مخنیوي لپاره مبارزه کوي، نو په داسې حالات کې پښتنه داده چې آیا د ترګری ضد بیانې کې ریاست او پی ټی ایم فطری اتحادیان دي او کڅنګه. دا او نور پښتني په دې بحث کې چېړو. میلمانه مو د پېښور په هنتون د سیاسياتو استاد ډاکټر درویش اپریدای او په اسلام آباد کې چېړونکو رفیع الله کاکړ دي. تاسو دواړو میلمانو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب، اول به تاسو ته رسول کڅنګه چې مو از سوال به هم نه تکراروم، همدا به وایم چې د ترګریز جګړه کې د پاکستان د ریاست او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا بیا ورسره د نورو خلکو ولسونو بیانیا تاسو ته یعنی یو شکاري د فطری اتحادیان دی او کنه دی د بیانې تر حدا پوری؟
نه، فطری خو بیخینه دی. لبه د مرګه د پاکستان غوندې اتوریټیرین سټیټس کې چې کوم پبلک پالیسی بیا د کنسنسس په بنیادونو د خلکو د رائے د غوې په خواهشاتو باندې نه بیا جوړیا د غوې ضرورتونو لاندې، نو بیا پاکستان چې کوم څومره پالیسی هم په خصوصي توګه افغان پالیسی او ټیرریزم په حق لچ کومه پالیسی وا په دې اړه باندې په دې تیرو شلو دیر شو کالو کې د پاکستان چې کوم لسونه ودی د لاد وزیرستان د سوات هغه د جوړو د هغه سیمو کوی، نو دلته ټرست ډیفیسټ دی د عوامو د پښتنو او د ریاست پاکستان پر مینس کې. ریاست چې هر سبای چونکه دلته پبلک پالیسی خو نه چې کوم دی ثرو ډیلیبریشن را جوړیږي، نه پبلک سکرټنی کیږي د ولس په نظر لاندې نه وي، او دغه شان چې کوم دی چې څوک هم پالیسی ساز وي هغه اکاونټیبل هم نه وي. نو په یو داسې سټرکچر کې په یو داسې سیاسي نظام کې چې کوم پالیسی را جوړیږي او ویت پیسج اف ټایم د وخت لري دوه سره سره د ولس او د ریاست په منځ کې یو دی پرازي اوس پی ٹی ایم یا عوامی نیشنل پارٹی یا نور چې کوم پښتون ګوندونه دي د هغه چې کومه بیانیه ده هغه ډیره ساده ده، هغه امن غواړي، د ریاست نه امن غواړي. یو پلمه هم نه مانی، هغه دا نه وایي چې طالب دی یا بل دی، وروره که طالب دی که بل څوک دی، موږ څوک هم نه پیژنې. ټیکس موږ له پاکستان ریاست دی او زموږ حفاظت د ریاست پاکستان کار دی. هغه هر څنګه انشور کوي هغه بیا د سټیټ پالیسی ده، او بیا به مطلب د ولسي نمایندګانو په رایې سره چې کومه پالیسی را جوړیږي، نو بیا به امکان لري چې یو دغه چې کوم ګټې سټ دی دا چې کوم بحران دی د اعتماد د ریاست او ولسونو په منځ کې هغه به لږ راکم کړي شي، خو لا تر اوسه موږ هغه پولیټیکل بل نه وینو، لا دومره ښکاره نه دی.
سر ډاکټر صاحب، تاسو ته راځم، یعنی د پاکستان حکومت خو خیر پر لپسې هم دغه دریض بي چې کلم دغه سی حالت راځي ته ترګري عزت کې د دوی عسكر فوجان پولیسان دا وجل سوي دی او لسم اون کوي وي دوی. دا هم دا سوال بز رفیع الله کاکړ تاسو ته چردم، د ډاکټر صاحب کوم نظر دی تاسو ترکه مهد پوری او سره اتفاق کوي چې د پاکستان ریاست سي د ترګري عزت کومه بیانیه ده؟ عملاً خو بل خبره ده، او د بیانې تر هغه پوری هم هغه خبره چې پی ټی ایم کوي یا عوام نیشنل پارټي کې یا نور پښتون ملت پال غوندونه کوي، دوی حکومت سره یو ده یو نظر دی؟
ډیره مننه، تشکر. د ډاکټر صاحب د خبرې سره زه تقریبا اتفاق لرم، خو زما دغه سره نتیجه دا ده چې تر بیانې تر هغه پوری خو د پاکستان د ریاست د پښتون کمپرست غوندو او د پی ٹی ایم بیانیا تقریبا ډیری یو رنگه بیانې دي، او دا یو د بل سره سمون خرید د بیانې تر حد پورې. خو حقیقي مسله دا د لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، چونکه د پاکستان د ریاست چې کوم نېشنل سکیورټي پالیسی یعنی داخلي چې د سکیورټي پالیسی جوړي او بیا خارجه پالیسی خاص طور پر د افغانستان په حق ل چې کومه پالیسی ده، هغه د یو داسي طریقه کار پلار جوړی دی چې پاغه کې د عوامي نمائندگانو اختیار د غو برخه د غو आवाज نسته کې، بیا خاص طور پر چې کومې سیمې لکه پښتونخوا، صوبه پښتونخوا، خیبر پښتونخوا، بلوچستان، د غو د نمائندگانو خو بیا بیخي پاغه کې هیڅ رائے نسته. نو داغه نتیجه دا ده چې د پاکستان د ریاست دغه عملاً چې کومه پالیسی ده هغه د هغه سره ډیره بیل ده چې کم دی په خوله وای
خودی کې رفیع الله کاکړ سپ تاسو خبره کوي زه به ډاکټر سپ ته ځم لکه موږ د پاکستان چې کم منتخبه حکومت یا د پاکستان چې کم وزیر اعظم دی شهباز شریف سپ او سره بیا د پاکستان د دفاع وزیر او د پاکستان د خارجه وزیر بلال بوټو زرداری دا چې موږ وینو یعنی په دې کې خو زیاتره هم دغه تګلارې د پاکستان بهرنی تګلارې د دوی اعتراض هم نه دی دلیل کوس په تیر شپو کې د افغانستان په اړه باندې د پاکستان کم اوسنی پالیسی د ستاسو اشاره ورته کړی د پاکستان منتخبه حکومتونه یا پارلمانټونه یا ولسی استازی نه جوړوي خو بلال بوټو زرداری چې په کم انداز باندې د خارجه پالیسی دفاع کوله نو له دې ښکاری چې منتخبه حکومت منتخبه پارلمنت منتخبه وزیر اعظم د پاکستان خارجه پالیسی که هر ځای جوړ سوی د کدی جوړ کړي خو دوی اونکی دوی خپلوي
دلته سیویلین حکومتونه جمهوریت حکومتونه چراغلی نو دا غو چې د ملټری اسټابلیشمنت سره کم بارګین کیږي دا غ بارګین یو برخه ده چې په ځینو شانو کې دوی ته څه اختیارات ملاویږي او ځینې داسې ایریا دي خاص طور پر خارجه پالیسی د انډیا پالیسی د افغانستان پالیسی نېشنل په ملک دننه سکیورټی پالیسی او د بلوچستان او د فاټا په حق له پالیسی یعنی دا هغه پالیسی یعنی دي چې تاریخي طور په دې کې کلیدي کردار ملټری اسټابلیشمنت ادا کړی خدا سیاسي ګوندونه دوی چې د ملټری سره کم بارګین کوي چې داغه په نتیجه کې دی یو ورکینګ ریلیشن شپ جوړ کړي داغه و پر خدای چې په دې پالیسیانو باندې تقریبا چې څنګه پالیسی ملټری اسټابلیشمنت ورتوي دوی هغه پر مخ پرای او پدې کې د دې اونرشپ مو اخلي نو بیا چې دغه خلک د حکومتونو ووزي بیا د دې اونرشپ نه اخی د دې و ضروري وجه دا هم ده دا هغه پارتيان دي چې دا چې کمی علاقې د دې پالیسی د غلطو نتیجو تر ټولو غټ قیمت ادا کوي لکه پښتونخوا صوبه لکه بلوچستان دا ټولی مین پارټیانی په هغه علاقو کې خپل ووټ او سپورټ بیس لري نه نو نتیجتن دوی ته هیڅ فرق نه پریوځي چې دوی د غلطي پالیسی حمایت وکي اونرشپ یې واخی یا دغه دفاع وکي دوی ته د دوی چې چیري ووټ بیس دی په سندو په پنجاب صوبه کې هلته چې دی عوامي او د انټلیکچوالز د سیاسي خلکو ګرد راي چې دا په افغانستان خاص طور پر هغه د لکه کم چې د ملټری اسټابلیشمنت رفیع الله کاکړ
صاحب سوال دا دی چې په کومه طریقه باندې چې پی ټی ایم یا عوامي نیشنل پارټي یا نور خلک کومه د ترګری زد بیانې وړي او سم په ولسی کې چي لري نو خپل د پاکستان ریاست یا حکومت ته دا څومره غټه موقع ده چې کم کار یعنی د کوم ترګری خلاف سي دی لګیا دی عملیات کوي فوجي اپریشن کوي نېشنل اکشن پلان جوړوي او وايي هم چې زبدا ترګری لمن زوړم دا د دوی لپاره څومره غټه موقع ده اپورتونټی ده چې دوی لدی ګوندونو زاګټه واخلي او دا بیانیا دومره خوره کې چې ترګری په مخنیوي کې مرسته وکړي شي
یقینا دا ډیره غټه موقع ده او پاکستان چې موږ په تورې ملک ورته وګورو په دې کې هم څه شک نشته چې پاکستان د دهشتګردي په لاس ډیر تاوانونه وړي دي ډیر غټ قیمت یاد کړی دی د اقتصاد په لار د خلکو د وژنو د زخمیانو د ټپیانو په لار اقتصاد د تعلیم نظام د صحت نظام دا تباسي وی دي خو زما په خپل رائے داده چې د پاکستان چې کم اختیارمن او واکمن خلګ دي د هغه اندازې داده د هغه کلکولیشن دادي چې دغه تاوان دی برداشتولو ته تیار دي تر هغه وخت پورې چې دغه تاوان د اباسین و مغرب و خواته یې یاري په پښتونخوا او بلوچستان صوبه کې چې تر څو پورې دغه کم بیکلیش چې موږ ورته وایو چې دا الته میدو دی نو بیا دا ودی ته قابل قبول دی او دا د دې شی اکسپلینیشن دی یا د دې خبرې سره دا د پاکستان ریاست چې د تیرو خاص طور پر د 2008 مخکې یعنی د تیرو 15 کالو پالیسی چې په یو لاس پاکستان تخپل ور لیدلې دی او په بل لاس برته د داغو خلکو کومک کوي که کومک نه داغو خلاف یو صفا واځي حکمت عملی نه خپلې
نو دا وګورو رفیع الله کاکړ سی بیانیاسي کوم تاسو وګورو په تیرو 2 لسیزو کې شاوخوا کې زه تم د دې شاهدان یو چې د پاکستان ریاست د پاکستان حکومت د فوجي عملیاتو لاره یو نه دوه نه درې نه بيخ ډیر فوجي عملیات کړی دي چاپی والی دی سیمه لخلګو خالی کړی دی بیا تر حد پوری پزر بیا زب اپریشن کسی په شمالي وزیرستان کې وسو تقریبا وستوال لمنځ یوړو او وسم د وستوال التا یعنی شتون نسته یعنی فزیکلی دوی نه دی موجوده نو دا ساسو په خیال باندې د پالیسی تر حد یو لاسته راوړنه نه ده
یقینا هغه خو عارضی طور هغه غټي غټي ولې چې دا یو څه غټي نو خو هغه عارضی پداوي چې دا مکمل د مسلې چې کمی بیخ وې چې کم اقدامات پکارو هغه اقدامات درنه ورځې پرې نه کیږي او دا چې هغه موږ ورته وای وینډو ډریسینګ یا بینډیډ میجر دا داسې دی لکه په بدن کې چې زخم سي دا زخم د علاج بجای ته د باره پټي پر ولګي نو هغه د پټری والا د اپروچ د وجې دا مسله بار بار بیا سر راپورته کی نو او زما دا خیال دی چې کم وخت حقيقي سیاسي جمهوریت نظام راسي امکان نه لري چې پاغه کې به دا پالیسی خاص طور پر افغان پالیسی او د انډیا پالیسی خلاف یو عوامي دغه نشه راولي په عوامو په انټيليجنس کې خدا خیالات موجود دي هغه په پالیسی کې په دا نه ترانسلیټ کیږي چې په دا ایریا باندې په نامه جمهوریت حکومتونه دي خو هغه په دې حواله سره فیصله سازي دغه اختیار نیوي او نتیجتن دا دی چې مجبور ته بیا هر څو کال بعد هغه سرکل کې ګرځو او هغه نقصانونه او پیښ سره مخامخ
مننه رفیع الله کاکړ صاحب ډاکټر درویش افریدی صاحب تاسو زه خسوال دی وغه دا چې یعنی لکه څنګه چې رفیع الله کاکړ صاحب ویل چې په پالیسی کې مسله ده خو همدغه پالیسی کې یعنی کتا سو ګوري د خبر پښتونخوا چې کم یعنی کدا پالیسی منتخبه استازي جوړوي هم د پاکستان په پارلیمنت کې په شغټ تعداد کې پښتانه کپ تیری کې انصاف کیو کبیا په مستملک کې خیر کم او زیات شي نو د پاکستان په پارلیمنت کې دوی موجود هم دي له دوی سره لیدا کاتم کې جو بیا ک تاسو اساس دا ملټری استابلیشمنت جوړوي نو پاغه کې د پښتنو یو برخه یو ونډستا نو په دواړو صورتونو کې په یو شکل نه شکل کې د پښتون په کې یو رول وي په دې پالیسی کې کنه
مطلب برائے نام خلق کی روشت کڑی بھی جان سرا سی دا اسی چکم جرگے پکا بلکہ خبر ڈیموکریٹک چوکاٹ کی تننا چکم اولسی نمائندگان د یو ډیموکراټیک پروسس د لاندې راځي مونږ غواړو چې پالیسی د غوی په لاس کې وي ځکه چې هغه اکاونټیبل پالیسی وي دوی ولست بیا مخامخ کیږي
رفیع الله کاکړ سے سوال دا دی چې آیا په پاکستان په ریاست کې دننه کاغذ تاسو اسټابلیشمنت یادوي کاغذ سیول بیوروکراسي د کاغذ فوجی بیوروکراسي د یا فوج دی په مجموع کې یا بیا منتخب حکومتونه یا پارلیمنت وي په دې کې خو د پښتنو ششکارا ونډ شکاری نو کدا ونډ شکاری نو بیا دا ګیله شکوا ولې کې چې دا پر پښتنو ته پلسوي پالیسی ده بلکې ممکن دا چې پښتانه نه یوازې په دې پالیسی کې حسابي بلکې دې پالیسی په ایگزیکیوټ کولو عمل کولو کې یعنی پر دې د عمل کولو کې هم د دوی رول ستا
دا ډیر مهمه تا ډیر ښه سوال وکي د کومو یا د پښتنو په دا پالیسی کې د برخی اخستنګو او په دا فیصله سازي عمل کې د دې شمولیت چې دی د اغه معیار یا پیمانه چې د اغه پارلیمان دی پارلیمان واحد اداره ده چې اغه د منتخب نمائندگانو باندې مشتمل دی او د عوام د جذباتو ترجمانی چې ده اغه پارلیمان کوي د بیوروکراسي او فوج کې یقینا پښتانه په غټ تعداد کې ستا لیکن هغه د عوام د ترجمه د جذباتو د احساساتو ترجمانی نه کوي بلکې په فوج کې چې دی په فوج رنګا اداره کې دا چې کوم شناخت دی ک پښتون وي ک بلوچ ک هر یوي دا دومره فرق به دا نه اچي چې فوج کومې فیصلې کوي به تورې اداره هغه د فوج کوم اداراتي مفادات دي هغه مقدم شدي یعنی د فوج انسټیټیوشنل انټرستس نو په فوج کې کوي پښتون یي هغه د پښتون وطن د احساساتو ترجمانی نه کی د عوامي ترجمانی چې دا واحد لار په دنیا کې او زموږ په ملک کې هم هغه منتخبه پارلیمان دی منتخبه پارلیمان ته چې موږ راسو دغه ډیر لوی بدقسمتي ده چې په تیر سلويشت کال کې مسلسل پښتانه کوم پرست غوندونه واحد سیاسي غوندونه دي چې په دا څلويشت کال په ډېره صفائی او مستقل مزاج سره د دې پالیسی مخالفت کړی دی چې د پاکستان مین سټریم انټيليجنسیا او لږ څه سیاسي غوندونه څلويشت کال بعد نه هغه خبرې کوي. دا دي څلويشت کال کړی دی لیکن ته د دې سیاسي نظام انډیفرنس ګوره، بے حسی ګوره چې په څلويشت کال د عوامي منتخب نمائندگانو او د داسیمې د سیاسي غوندو یو فیډبیک یا یو خبر هم دوی د پالیسی برخه نه ده جوړه کړې. نو اصلي لار چې د عوام یا د پښتنو په د پالیسی کې د برخه هغه عوامي نمائندگان او هغه منتخب پارلمان.
شادی کې رفیع الله کاکړ صاحب تر دې لمخه ډاکټر درویش افریدی چې ټکنیکی ستونزه ده هغه چې راځي تر هغه پورې بل تاسو سره دغه څو سوالونو ته دوام ورکړو. هغه دا یو پښتنه تاسو اوس وایست چې په دې کې د ادارو خپل مفادات هغه مقدمه ساتي او تاسو وایست چې پارلیمنت هغه ځای دی چې په هغه کې به دا ښکاری چې څوک څه غواړي. خو یو بل سوال دا دی چې کوم دغه پښتانه کاغه پښتون ژغورنه غورځنګ دی کاغه عوامي نیشنل پارټي ده کاغه پښتونخوا ملو پارٹی ده دا کداغه پالیسی میکر یا د څوک چې دغه تګلارې یا د پالیسیانی جوړوي له هغه سره پرځای د دې چې تنقید در باندې وکي سخت خبرې ورته وکي یا پرځد باندې داسې شعارونه یا ناری وهي چې پاغه باندې هغه وتره شي پرځای د دې کدا سی یو کمپرمایزینګ یا د روغ جوړي یا د داسې لارې ځخه اغه انفلوئنس کی تر خپل اثر او نفوذ راولي نو د ترګری زت جګړه کی یا اسی په مجموعي تور څخه متګلاره د پاکستان داخلي او باندې کې دیس پر اغه اثر او نفوذ وکي دغه سی یو کوشش سوي دی یا داسې د کوشش ضرورت سته.
از ما په خیال خدا کوششونه هم سوي دي او دا د زاري وو د خواستو مسله نه ده چې د پاکستان د پښتنو کمپرست غوندونه چې دی ملټری اسټابلیشمنت ته خواستي وکي یا د هغه سره په نورو شانو باندې څه کمپرمایز وکي دا مسله به حل سي نه، بلکې په تیر دولس کال کې کمر وینو په تیر لس دولس کال کې مړ دالي دلی دي چې دا زاړه کمپرست غوندونه چې ډیر سلویشت کال ډیر ټینګ موقف اخستي واغه کا عوامي نېشنل غوندې ک پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده دا غوب موقف کې ډیر لچک او ډیر نرمي راغلی ده. نو هغه لچک کو نرمي هم نه دلیدلې چې هغه دغه په نتیجه کې د داسې خاطرخه یا غټه تبدیلی د ملټری اسټابلیشمنت په پالیسیانو کې راغلی. نو داغه مخ کې دوی چې سخت دریز اخستی وو داغه سخت دریز نه هم چې دوی فرق نو راغلی او اوس چې دوی د دې سخت دریز نمائندګي چې دوی هغه پی ټی ایم یا لکه انډیم داسې غوندونه یا داسې تاریخونه کوي. نو زما دا خیال دی چې دا د خواستي او د سوالو مسله نه ده، دا د فوج چې کم خلګه پالیسی جوړي دا غو چې د پاکستان یا د دې د ادارې د مفادات کوم انډرستانډینګ دی چې تر څو پرې هغه مقد هغه وي او د دې اختیار د هغه رنګه زیات وي په دې پالیسانو کې دا به د هغه رنګه جوړیږي.
مننه ډیره. خو دلته یوازې دا یادونه کوم چې هم دغه سي تنقید سیاسي ګوندونه کوي یا رفیع الله کاکړ او داسې نور پوهانه کوي نو کله چې پاکستان فوج زخه دا پښتنه وسینو هغه وایي چې په دې تګلارو کې په دې پالیسیانو کې د دوی هیڅ رول نسته او دا بهرنی تګلارې دوی نه جوړوي بلکې دا منتخبه حکومتونه جوړوي. نو هر وخت هم دې باندې زور وي چې د پاکستان تګلارې کې د دوی یا په سیاست کې د دوی هیڅ رول نسته. دا مې یوازې یادونه کوله ک ډاکټر درویش افریدی صاحب په لاین وي نو زه به هغه تراسم. رفیع الله کاکړ صاحب بل سوال دا دی یو چې هغه ترڅو چې درویش افریدی صاحب په لاین راځي سوال دا دی چې تاسو واسه چې په دې کې د پارټیانو چې د پښتنو چې کمی کمپرسته پارټۍ دي هغه خپل هڅه کړې ده، یعنی سخت موقف هم خپل کړی دی او بیا نرم موقف هم خپل کړی دی او په ځینې وختو کې ورته پیغورونه موکل سوي دي خو دا باوجود هغه پالیسی چې څنګه وا او مغه سره روانه ده. خو په مجموعي طور په پاکستان کې دننه یو وخت کې داسې احساس راښکاره سو چې کله پاکستان جمهوریت غورځنګ په اپوزیشن کې وو داسې فکر کېده چې د پاکستان مسلم لیگ نن او پاکستان پیپلز پارټي چې دا هغه به اوس په دغه تګلاري چې دا فکر کېږي د پاکستان ملټری اسټابلیشمنت جوړوي په دې کې به یو کمشتراسي ډیر به کریټیکل ډیر تنقید. خو ستاسو په خیال باندې هغه سیاسي ګوندونو کې چې دغه فکر مفکوره یا دا موجوده و هغه ننم لدی سره تړلې دي دوی هم دغه سی غواړي چې څنګه یو منتخبه پارلمنت ته پکاري د پالیسی جوړ شي کنه هغه اوس بدل شوی دي
نز ما خیال دی چې د هغه د زړه خبره خواهش هغه خو وسم داغه دی چې دا پالیسیانی ټولی وسپارل سي و منتخبه پارلمان ته او په دې حواله چې څه قدمونه اخستل کیږي هغه د منتخبه پارلمانو تر نظارت لاندې وځي لیکن لکه ما چې اول هم شاید د دې ذکر وکړي بدقسمتي دا ده چې دا ګوندونه په اقتدار کې راشي نو د فوج یو طاقتور اداره او انټیټی ده دا یو تل حقیقت دی چې دا هغه سره به دی گزاره کوي دا هغه سره به وخت دی نو هغه چې بیا دی کوي دی گیو اینڈ ټیک کوي دی بارګین کوي څواخه څراکه یو فارمولا جوړي په هغه فارمولو کې اکثرا نتیجه دارا ووځي دا پارټیان چې د کومو علاقو د کومو کومو نمائندګي کوي دا هغه چې کم خپل کور مفادات په هغه باندې دی کمپرومایز نه کوي او چې کم داسې مسلې چې هغه د فوج د ادارې تدیری مقدمه او هغه د پنجاب د سند د کراچي د لاهور چې کم بنیادی داغه د اشرافیه مفادات هغه ته تاوان نه رسي نو په هغه مسلو باندې بیا دی کمپرومایز وکي نو دغه رنګ د ورکینګ ریلیشن شپ اکثر دی جوړي دا اول ځل نه دی هر ځل چې د حکومتونو راشي نو داغه نتیجه دا وي نو زما په خپل فکر دا دی چې دا د دې د خواهش سوال صرف نه دی دوی که خواهش وکي هم هغه حقیقتونه داسې تلخ دي چې په هغه کې به دوی کمپرومایز کوي او کمپرومایز اکثره چې دوی دا په یاد ساته دا به د بلوچستان د پخوانی فاټا افغانستان په دارنګه مسلو کیږي چې په هغه کمپرومایز د دغه سیاسي ګوندو چې کور ووټر دی هغه د دې سړي نیوکه نه کوي ولې دا د پیریفری مسلې دی په دې په پاکستان پراپر کې یا مین سټریم پاکستان کې
ڈاکٹر صاحب بل سوال دا دی چې یعنی د پاکستان ریاست د ترګری زد کمر موضوع تراسو هغه دا دی د دې پزت باندې بیانی هم لري او یو خپل تګلار هم لري وی او دغه مطابق باندې عملیات هم کوي د وسوالو پر ضد باندې او نو په داسې حالاتو کې د پښتنو چې کم ملت پاله ګوندونه دي یا بیا په پښتون ژغورنې غورځنګ عوامي نیشنل پارټي پښتونخوا پارټي نور ولسی خلک دي لدی سره پرځای د دې چې دوی کنفرنټیشن ته لاړ شي له یو بل سره په ټکر کې لاړ شي داسې یو کوشش سوی دی یا کېدلای شي چې دواړه را یو ځای شي او یو مشترکه تګلارې جوړ کړي
ګوري اوس ریاست مونږ ته یو خبره کوي چې دا فرانکنستین مانستر دی دا یو داسې بلا ده چې مونږ را جوړ کړو د لاس نمو ته له اوس ریاست پاکستان هم چیلنج کړی دی خو دغه دیش شل د وشت کاله مونږ هم دغه خبره او روی چې دا یو ماستر دی او ریاست سره په جګړه دی هغه ولسونه ولی د وشت ریاست خو دا خلک روزلی وو د یو خاص پالیسۍ د پاره وو اوس دا نه وایم چې دا به چې کوم دغه تیر د 2021 نه پس چې کوم بدلونونه راغلل دغه د کابل رژیم د پدغه رژیم چې مات شولو د دې نه پس بیا چې کوم یو پولیټیکل چې کوم پرګایم دی او کیسې دی لکه بدل شوی دی امکان لري چې دا طالبان به فرانکنستین ماستر به ریاست به چیلنج کړی وي خو د خلک د ولس د دې سیمې خلک دا پر ریاست باندې باور نه کوي د باور د بحران چې کوم راغلی دی د ریاست پر مینس کې او د ولس پر مینس کې کچري رښتیا هم ریاست غواړي چې ترګری ختم شي دلته امن راشي نو د ټولو نه او ورکار به دا کوي چې دغه پښتانه او مسونه دا د دې اعتماد تر لاسه کی او
اعتماد څنګه تر لاسه کیدای شي نه ډاکټر صاحب کدا اعتماد چې به د اعتمادي وینو دا اعتماد تاسو په نظر باندې بیا لري کیدای څنګه شي
دا به داسې جوړیږي چې په دریو ټکو کې درته وې ما چې افغانستان او ترګری په اړه باندې پالیسی را جوړیږي دا به د پبلک ډیلیبریشن د ولسی باس ته لاندې را جوړیږي په یو اوپن ماحول کې به خبره دادا چې د هغه پالیسی به څار کیږي سکروټنی به کیږي ولسی څار به کیږي د ولس سیول سوسایټي د ولس نمائندگان ریس پکې شامل میډیا پکې شامل د دې د څار لاندې به هغه پالیسی امپلیمنت کیږي که هغه پالیسی د طالبانو سره د خبرو وي او که د طالبانو خلاف اپریشن وي دریم خبره دا دی چې هغه پالیسی به داسې ادارې را جوړوي چې هغه اکاونټیبل وي چې سبا ولست ته پوس کولی شي او د دې چې کوم پولیټیکل هغه کاست دی کنا اوس خو جنرالان پالیسی را جوړه کی او چې کوم پولیټیکل کاست کی وی سیاسي قیمت یې وی هغه ادا کوي زمونږ سیویلین لیډرشپ پالیسی جنرالانو جوړه کړی یا ټیک ټاک چې کوم دی هغه شي څوک ته پوس نه کوي چې وو په شل کال کې پالیسی وا تاوان یې کوي د دې او تاوان یې څه کوي نو دا پوښتنه خو موږ د نواز شریف نه یا د عمران خان نه کولی شو نو دی به چې کوم دی د ټول ناول دا کار کوي چې پښتون چې کوم زه په بیا بیا وایم په مشخصه توګه باندې عوامي نېشنل پارټي پی ټی ایم بیا مطلب پی ډی ایم بیا چې مولانا فضل الرحمن پکې شامل دا زمونږ د ولس نمایندو هغه دی لیډرشپ دی پکار دی چې دغه نمایندو لیډرشپ چې کومه پالیسي را جوړیږي دا د دوی او ما دا خبره کوم چې د دې د لارې د جوړي ریاست به د دې لارې دوی په پښتنو کې خپل هغه په ځانګړي غواړي باور دوی به د عوامي نېشنل پارټي دوی به د پی ټی ایم د لارې په پښتنو کې ریاست خپل باور په ځای کوي.
ډاکټر درویش افریدی صاحب ډیر مننه تاسو په دې بحث کې برخه واخیستله. تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم. خدای په امان. د مشال ترلاندی کې مو د ترګریزه جګړه کې د پاکستان ریاست پښتون ژغورنې غورزنګ او پښتون ملت پال غوندونو د رول پاړه د چارو د پوهانو نظرونه واوریدل. بحث پای ته رسیږي. عبدلی کاکړ ته اجازه ورکړي بلونی به لبل موضوع سره بیا حاضر شو. د خدای په امان.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټوئیټر انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.